آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. نن د پنج شنبې ورځ د ثور د میاشتې یوویشتمه د می له لسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو اوبخۍ د می له یولسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اوس دې ته ځان تیاروي چې د افغانستان د امنیتي قوو په تشکیل کې خپل زرګونه کسان وګماري. دونه کې به د ناټو غړي هوادونه غونډو کې او په افغانستان کې به د نور عسکرو د لیکدل په اړه پریکړه وکړي. د امریکا جمهور رئیس د روسیې د بهنه چلو وزیر سره خپل غونډه ګټوره بللې ده.
د بدخشان زیبا کولسوالی بیرته افغان ځواکونو ونیوله. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډیرېدو د طرحې د تطبیق احتمال شته. د افغانستان جمهوری ریاست ویل حزب اسلامی سره د سولې د تړون لمخې حکومت مسولیت لري چې لکه د هوا د نور ادباو په څیر د حزب اسلامی له غړونه هم ساتنه وکړي. او د امریکا جمهور رئیس جنرال ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خپله لیدنه ګټوره بللې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس ترته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
او لومړی خبر د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د بیرتنی نیولو په اړه. د بدخشان د زیباک ولسوالۍ سوال تر ورځې مخکې طالبان نیولې وه. نن ماسپښین افغان ځواکونو په دې باندې وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. په کندوز کې د پولیسو د سپین زر د 308 زون قومندان شیر عزیز کماوال قوله په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو، ملي پولیسو، ملي اردو او د ولسي پاسون کوونکو په ګډه دغه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. په اعلامیه کې یوازې دولت وسلوال ته د تلفاتو د اردو یادونه شوې ده، خو د تلفاتو ارقام نه دي خپاره شوي. په دې اړه به مفصل تفصیل د خبرونو وروسته د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اوس د تزان تیاری چې د افغان امنیتی قواو په تشکیل کې خپل په زرګونو کسان وګماري. همدا کار د حزب اسلامي سره د سولې د تیر کا موافقې و پیچلې برخه هم ده. د حکمتیار یو نږدې همکار کریم امین ویلي دی چې حزب اسلامي د خپلو تر 3500 وسلوالو لیست چې تر 80 کسانو ډیر نمونه سرګن کړي او جکوړي قومندان دانان دي یو ځانګړي کمیسیون ته سپارلي چې په نوي تشکیل کې د هغوی په شاملولو کار کوي. په دوه اونۍ کې به د ناټو غړي هیوادونه غونډه وکړي او په کې به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږدلو لپاره پریکړه وکړي. په داسې غونډو کې معمولا د افغانستان د دفاع وزیر د خپل هیواد غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کوي، خو د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې دفاع د وزیر د نشتون به د جګړې په مدیریت باندې اغیزه ونه کړي. او په دې غونډه کې به چې هره پریکړه کیږي هغه به د افغانستان د خوښې پریکړه وي. جرمنی وایي د افغانستان په شمال کې به د شمالي اټلانټیک د سازمان روزنیز ماموریت ته دوام ورکړي، خو په هغه هیواد کې به د خپلو سرتیرو شمیر زیات نه کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ناټو د عمومي منشي یان سټولنبرګ سره له خبرو وروسته د پنج شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې به خپل فوجي شتون د پراخولو په اړه د ناټو سازمان څېړنو او تصمیم ته انتظار وکړي. هغې وویل
موږ هلته د شاوخوا شلو هیوادونو د فعال ماموریت همغږي ته دوام ورکوو. زه به فیصلو ته صبر وکړم. فکر نه کوم چې موږ به لومړنی هیواد واوسو چې په افغانستان کې خپل ماموریت زیات کړو، خو دا ډېره مهمه ده چې په شمال کې امنیت او ثبات یقیني کړو. نو موږ د ماموریت تصمیم نیونکي نه یو او کوم جوړ شوی پلان هم نه لرو.
ښاغلی سټونبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو قواو د زیاتولو په اړه په راتلونکو څو اونیو کې تصمیم ونیسي. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال د افغانستان د ولسمشر په سیاستونو نیوکه وکړه. ویویل دوی بحران ته د افغانستان تلل نه، بلکې په اوسني حکومت کې رښتینې اصلاحات غواړي. ښاغلی مجددین چې نن د سیاسي ګوندونو په یو مشورتي ناسته کې خبرې کولې ویول ولسمشر د پوه شي چې هغه کسانو چې د په تخت کېنولی دی دا هم کولی شي چې بیرته یې ورنه لرې کړي. تاسو د سیمو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خپله لیدنه ګټوره بللې ده. دواړو لورو د نړیوال موضوعګانو سربیره د سوریې د روان کړکېچ په اړه مفصلې خبرې کړې دي. دا په ټاکنو کې د بریا وروسته لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ له یو جوګپوړي روسي مقام سره مخامخ ویني. د امریکا د بهرنیو چارو د یو پخواني وزیر هنری کسنجر سره د لیدنې په مهال جمهور رئیس ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره خپله لیدنه ډیره مهمه بللې ده.
We had a very very good meeting.
مال لاوروف سره ډیر ښه غونډه لرله. زه فکر کوم چې ډیر ښه مجلس و.
ټرمپ هیله ښودلې ده چې د سوریې د روان کټکټ په اړه د واشنگټن او مسکو مذاکرات به مثبته نتیجه ورکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر په زغره د ویلي چې په سوریه کې به د امرو سیمو د جوړولو په سر د امریکایي لوري سره مفصلې خبرې کړې دي. د جنوبی کوریا د نوی جمهور رئیس مون جی اون دفتر نن پنجشنبه وویل چې ښاغلی مون غوښتلی چې بیجنګ ته یو هیئت واستوي. دا هیئت به د شمالي کوریا د اتمی پروګرام او په جنوبی کوریا کې د امریکا د توغندیو ضد دفاعي سیستم نصب کولو په اړه د چین په اندېښنو خبرې وکړي. جنوبی کوریا د امریکا په همکارۍ غواړي د ټارت په نوم هغه د دفاعي هوا سیستم نصب کړي چې د شمالي کوریا د راکټونو بریدونه ورنه خوندي شي. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو نن پنجشنبه وویل چې د طبقې خارې د داعش د جنګیالیو نیولی. په دغه ښار کې د اوبو یو ستر بند هم موجود دی. کوردي ځواکونه په دغه ښار کې اوس د ماین پاکۍ عملیات کوي. بل لوري ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په راتلونکې اونۍ کې به په واشنگټن کې د جمهور رئیس ټرمپ نه د هغې پریکړې په اړه سختې پوښتنې وکړي چې له مخې متحد ایالات غواړي چې د کوردانو د ملیشیا سره نظامی مرسته وکړي. وروسته خبر دا دی چې حکومتي مقام نن پنجشنبه په ورځ د هند په لویدیځ کې وویل چې د واده په مراسمو کې په میلمنو باندې د تعمیر دیوال چپه شوی دی او لږ تر لږه 40 کسان پکې مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د بدخشان زیبا کولسوالی بیرته افغان ځواکونه ونیوله. ګل رحیم نیازمنه په اړه د کندز نه رپورت را لګلې.
د بدخشان د زیبا کولسوالی 14 ورځې مخکې طالبانو نیولې و. نن ماسپخین افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه ولسوالی بیرته له طالبانو ونیسي. په قندوز کې د پولیسو د سپینزر اته سواته زون قماندان شیرعزیز کاموال له قوله په یو خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان ځانګړو ځواکونو ملي پولیسو ملي اردو او ولسی پاسون کوونکو په ګډه دغه ولسوالی بیرته ونیوله. په اعلامیه کې یوازې د دولت مخالفو وسلوالو ته د تلفاتو د ورړولو یادونه شوي خو د تلفاتو ارقام نه دي خبره شوي. په قندوز کې د پولیسو د اته سواته سپینزر زون قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبری وایي
عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به خاطر واپسگیری ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان
د افغان ځواکونو عملیات 44 ورځې را په دې خوای د زیباک ولسوالی د بیرته نیولو لپاره پیل کړی وو. په دې وتوانېدل چې زیباک بیرته ونیسي. اوس مهال په سیمه کې تلاشي جریان لري. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس ناجی نظری امریکا غږ ته وویل چې افغان ځواکونه له 14 ورځو وروسته وتوانېدل چې د زیباک ولسوالی بیرته د دولت له مخالفینو ونیسي.
قوتای کماندو او قطعات خاص و اینا از مرکز اومده بود، جمع قطعات محلی پلیس سرحدی و پلیس امنی و سیدشای مردمی.
افغان کماندو او زنگری ځواکونه له کابل څخه راغلی و. د سرحدی او امنیتی پولیس و سره ولسی پاتون کوونکو په ملاتړ د یشکاشم لخوا عملیات پیل شول او د ولسوالی بیرته ونیوله. طالبان د وردوج په طرف پشا شوی دی. هغه وویل چې طالبانو د دغه ولسوالی د دفترونو وسایل او نور تجهیزات له منځه وړي او د ودانۍ ځینې برخې په جګړه کې تخریب شوی دي.
مرجع کینو بیان خسارات به بار میرن، ولی بنا هم یک مقدار امکاناتی که داخل ولسوالی بوده است اکثرا بودن، یک کل خرابی هم ده.
هر چرته چې طالبان لاړ شي سیمه تخریبوي. خو د ولسوالی دننه چې کوم تجهیزات و هغه وړي او دولتي تاسیسات هم تخریب شوي دي. ناجی زیاته کړه چې په جګړه کې خامخا تلفات وي، خو د دولت د مخالفو وسلوالو د تلفاتو په اړه معلومات نشته، ځکه چې په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هغه زیاته کړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. زیباک د بدخشان د یوې بلې ولسوالۍ وردوج سره شریک سرحد لري او له تیرو دوه کالو راهیسې دغه ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په بدخشان کې د زیباک له نیولو یوه اونۍ وروسته طالبانو په قندوز کې هم د قلعهزال ولسوالۍ ونیوله چې لا هم د دولت د مخالفو وسلوالو په تصرف کې ده. له هغې ورځې چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نامه عملیات پیل کړي، په شمال ختیځ زون کې دوه ولسوالۍ طالبانو نیولې وې چې زیباک بیرته افغان ځواکونو ته په لاس ورغله. د قندوز تخار پر لویه لار پر پرتو امنیتي پوستو باندې هم له تیرو لسو ورځو را په دیخوا د طالبانو بریدونه جریان لري او دغه لار د ترافیکو پر وړاندې تړل شوې ده. ګلریم نزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واوري. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډېرېدو د طرحې د تطبیق احتمال شته، او دوی په دې تمه دي چې د دې ځواکونو د ډېرېدو شمیر او نیټه څرګنده شي. د اجرایي ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی په یوې خبری غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له ډېرېدو هرکلی کوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالۍ لیمی نیازی رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ډېرېدو احتمال شته، خو لا تر اوسه د دغو ځواکونو شمېر او افغانستان ته د راتګ نیټه نه ده معلومه. د اجرایي ریاست وایند مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، افغان حکومت د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشر جنرال نیکولسن له هغې طرحې څخه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمېر ډېر شي هرکلی کوي. ښاغلی رحیمی وویل،
ماموریت مشر چې دا ډیرو ځواکونو غوښتنه کړې ده، په نوې سیاست کې د دې احتمال شته چې ډیر ځواکونه له ډیر صلاحیت سره راشي. افغان حکومت اوسنی وضعیت ته په کتو له دې طرحې څخه پخوا هم هرکلی کړی و، او اوس هم په تمه یو چې دا د ځواکونو شمیر او د راتګ نیټه اعلان شي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه د هوایي ځواک د تمویل او تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو اوږدمهالې مرستې ته اړتیا لري، خو بل لوري د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اوسنیو قواو شتون کافي دی. د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ ته وویل چې د ځواکونو له ډېروالي څخه باید ډېر پر دې غور وشي چې ځواکونو څخه څه ډول ګټه واخیستل شي. د هغه پر وینا، په افغانستان کې له موجودو ځواکونو څخه په سمه توګه ګټه نه اخیستل کیږي، او که وضعیت په همدې شکل سره دوام وکړي، د ځواکونو د شمیر زیاتول به هیڅ ګټه ونه کړي. ښاغلی قهرمان وویل، ښاغلی قهرمان وایي، نه یوازې دا چې د بهرنیو او کورنیو ځواکونو څخه اغیزمنه استفاده نه کیږي، بلکې د ستونزو لامل هم شوي دي. خو نظامي کارپوهان د بهرنیو ځواکونو شتون یوه شدیده اړتیا ګڼي، او وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ډیرو بهرنیو ځواکونو شتون اړین دی. نظامي کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوسمهال د افغانستان جګړه پراخه شوې ده، او په مقابل کې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي سکتور دومره تجهیز شوی نه دی او نه هم شمیر ډیر دی. هغه همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د ډېرېدو یو بل لامل د سیمې د هیوادونو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ خبره وکړه، او زیاته یې کړه،
د همسایا د منطقې د دولتو په قدرتو دولتو روسیا شي، چین شي، ایران شي، دغه هم داسې اوازې دي او داسې لیدل کېږي چې د طالبانو سره همکاري لري، چاله ورکوي، تجهیزوي. نو پس په دې رقم د افغانستان دولت ضرورت ده چې د امریکا دولت چون استراتیژیک پلان ورسره لرو، امنیتي تفاهم ورسره لرو، تفاهمنامه ورسره لرو، او د افغانستان سره مستقیما د دې مخالفینو د مخامخ په جګړه کې باید کومک ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي وروستي پړاو ته رسیدلې ده او ټاکل شوی چې د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکا په افغانستان کې خپلو سرتیرو شمیر زیات او د ماموریت په بڼه کې بدلون راولي. اوس مهال افغانستان کې 10,000 بهرني ځواکونه شتون لري چې څه باندې 9,000 پکې یوازې امریکایي سرتیری دي. دا ځواکونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل، تجهیز او روزنه کې له افغانستان سره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د واشنگتن له استډیو ناوري. نیویارک ټایمز او د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼو په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو د غوښتنو او د ماموریت په څرنګوالي تبصره خپره کړې. په تبصره کې دا هم راغلی دي چې دا مهال د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما د ادارې لخوا د تصویب شوو مقرراتو په اساس امریکایي ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو سره په همکارۍ کولی شي پر طالبانو بریدونه وکړي. خو اوس د مبصرینو په باور له مهمو وړاندیزونو نه یو مهم وړاندیز که ومنل شي نو امریکایي ځواکونو ته به اجازه ورکړل شي چې خپله په مستقیمه توګه طالبان په نښه کړي. که چیرته دا وړاندیز ومنل شي په افغانستان کې د تروریزم په ضد جګړه کې د امریکا ماموریت سره څومره مرسته کولی شي؟ د سیاسي او نظامي چارو کارپو عیسا قطمر آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس د امریکا دا وړاندیز چې د امریکایي وړاندیز ترامپ ته دی وکتل شي چې امریکا په دغه برخه کې څومره مساوات دی او د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره څرنګه دی. تر اوسه پورې دا خو اعلان شوی دی کېدای شي چې نه په وروستیو میاشتو په وروستیو ورځو کې دغه ستراتیژي اعلان شي. زه داسې فکر کوم چې امریکا به پاتیانه د تروریزم پر ضد په باورځه کې پاتیانه دریځ لري او افغانستان کې مخصوصا ځکه چې دا په لومړۍ کرښه کې د تروریزم جګړې په جګړه کې واقع دی نو دلته ولیدل شي تا دغه اختیارات امریکایي عسکرو ته ورنکړل شي. د بله خوا نه هغه تجهیزات چې د افغانستان یو څه ضرورت شته دی هغه امریکا ورنکړي. هوایي ځواکونه د افغانستان پیاوړي نه کړي، افغاني لوري ته تجهیزات برابر نه کړي او د روزنې او د نوې ټکنالوژۍ د کارولو هغه زده کړې دوی ته ورنه کړي. زه فکر کوم چې بیا به هم د دوی ماموریت ستونزمن وي. د بله خوا نه فشار په سیاسي حل لاره باید ډېر شي. عمومي د سیمې په کچه او د نړیوالو په کچه سیاسي فشار باید په هغه هېوادونه ډېر شي چې د افغانستان په وسایلو کې دوی مداخلې کوي، ځکه د افغانستان ګاونډي هېوادونه او روسیا. نو که دغه هڅې هماهنګه شي نو بیا کېدای شي چې د دوی د عسکرو زیاتېدل یو نتیجه په افغانستان کې ورکړي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د پاوز دی ویان د قبل لیکلی دی چې د دې خچان شته چې د داعش وسلواله ډله په 2018 میلادي کال کې د افغانستان نه محو شي. ساس په نظر وسنی وضعیت په کتو څومره امکان شته چې داعش په 2018 کال کې افغانستان نه محو شي؟
د دې بله د داعش ریښه په افغانستان کې د ګاونډي هیواد پاکستان نه دغه توریستي دالوزی دی جوړ شوی چې په پاکستان کې قرار لري او دا هغه د دې دي چې په منځني ختیځ کې دي چې دا غیر افراطي د دې دي چې کوم په پاکستان کې په وزیرستان کې د دوی روزل کېږي او هغه امکانات یا په افغانستان کې د نن دي ته برابرې یا د بهرني استخباراتو د خوانه دي ته برابرې یا د دې لیږل کېږي د افغانستان ته د داعش په نوم. دا څه زه فکر نه کوم که هغه داعش کې په
بله. یوه بل موضوع باندې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تبصره کړې ده، څه فکر کوئ په افغانستان کې داعش وسلوالو ته د ماتې موضوع طالبانو سره د سولې خبرو نه څومره د امریکا فکر بل خوا اړولی دی؟ په داسې حال کې چې ورځپاڼه دا تبصره هم کوي چې د افغانستان د پام وړ برخه د طالبانو تر ولکې لاندې ده.
کوالټی تقریبا 50% خاوره د افغانستان دی او طالبان هم یو ډېر اوږده ګواښ دی. اوس وروستیو کې د امریکا ستراتیژي په داسې ملکي شي چې طالبان هم په دغه کې د بلې خوا نه د داعش مسله د امریکا لپاره اولویت لري او امریکا مسرت دی چې اول داعش وځپي او بیا د طالبانو لپاره د سیاسي لارې حل ولټوي چې طالبان د مذاکرې لپاره ځي کې او داعش په سیمه کې نابود کړي او وځپي.
مننه اتمر صاحب کور ودان
ژوندي اوسه سلام
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غاک دا واشنگتن ناوري. د افغانستان جمهوری ریاست ویله حزب اسلامی سره د سولې د تړون لمخې حکومت مسولیت لري چې لکه د هوا د نور ادباو په څیر د حزب اسلامی له غړو نه هم ساتنه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ول د امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو ګرځول بې ځای اقدام دی. خود ګلبدین حکمتیار په مشه حزب اسلامی وی د حزب له غړو نه د دفاع په هدف د وسلو ساتل ضروری دی، ځکه د دې په خبره د حزب اسلامی د غړو د ژوند خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی موجود. خو سیاسي کارپوهان د حزب اسلامی پوځي تشکیلات د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د ازادي رادیو خبریال رحمت افغان پاکله رپورټ را لګلې.
ارګوای د هیواد له ټولو ادباو څخه ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامی په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامی وروستیو څرګندونو ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځای دی.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو ادباو د ساتنې او حفاظت مسولیت لرو. موږ په ټوله ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بینن خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځای دی. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک لمخې حکومت د حزب اسلامي د غړیو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو د دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ازادي رادیو ته وویل چې د حزب اسلامي له غړیو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې د حزب اسلامي په غړیو تعرض وکړي.
د حزب اسلامی مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال، ځکه هیڅوک د دې تضمین نه شي کولی چې هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کې پراته دي، په ګرمو سنګرونو کې، هغوی باندې حملې کېږي. د وسلوالو مخالفینو لاخه د هغوی د حملې تضمین که چېرې دوی وسله په ځمکه کېږدي او یو تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کوي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي؟
ښاغلی سید زیاته کړه چې حزب اسلامی له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د حزب اسلامی غړیو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته سي. ښاغلی سید وایي چې د حزب اسلامی د نظامي تشکیلاتو درلودل د اندېښنې وړ خبره نه ده او کولای شي چې د حکومت په ملاتړ ورنه کار واخیستل سي. د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهم لیک د څوارلسمې مادې له مخې حزب اسلامی ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې څلور تنه ووژل سول او لس نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشاره سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې مسلې پر وړاندې جدي اقدام ونه کړي په هیواد کې به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راسي.
د ټولو وسلوالو شتون، خصوصا د غیر مسؤولو وسلوالو شتون چې هیڅ مسؤلیت نه لري، د هغوی سره وسله ګرځول او د هغوی د وسلې استعمال د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې خلاف عمل دی. نو د وسلو شتون د اصحابو سره د خلکو سره بدون د مسؤلیت څخه په دې معنا چې افغانستان حکومت خپل حاکمیت نشي عمل کولی.
خو د حزب اسلامي د سولې د بهیر د بیا ادغام د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک پلي کېدل او د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو د انحلال کارونه روان دي. ښاغلی فرزان زیاته کړه په دې برخه کې هیڅ خنډ نه دی موجود او حزب اسلامي او حکومت په ګډه د سولې د تفاهم لیک پلي کېدو ته هلې ځلې کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خپل لیدنه ګټوره بللې ده. دواړو لورو د نړیوالو موضوعګانو سربیره د روسیې وبخې د سوریې د روان کړکیچ په اړه مفصل خبرې کړې دي. دا په ټاکنو کې تر بریا وروسته لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ له یو جګپوړي روسي مقام سره مخامخ ویني. په هکله پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هنری کیسنجر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خپل لیدنې لامل خوخي وخوده.
ما له لاوروف سره ډیره ښه غونډه لرله. زه فکر کوم چې ډیر ښه مجلس و.
ټرمپ هیله خوده لچې د سوریې د روان کړکیچ پاړه د واشنگتن او مسکو مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي.
فکر کوم چې موږ د سوریې په باب سم کار کوو. فکر کوم چې هرڅه په ډیر مثبت ډول پیښیږي. موږ به وژنې او مرګونه پای ته
ورسوو.
ټرمپ له روسي هیات سره د خپل لیدنې په اړه زیات توضیحات ورنکړل. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په زغرده وویل چې په سوریه کې د امن سیمو د جوړولو پر سر له امریکایي لوري سره مفصل خبرې کړې دي.
подробно говорили о Сирии
موږ د امنو سیمو د جوړولو په اړه د وړاندې شویو نظریو په رڼا کې د سوریه په باب مفصل بحث وکړ. دا به د بشري ناخوالو د کرارولو لپاره یو ګام وي.
جمهور رئیس ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له جګپوړي روسي ډیپلوماټانو سره ویني چې دوه ورځې مخکې سپینې ماڼۍ د اف بی آی ادارې مشر جیمز کومي له دندې څخه ګوښه کړ. کومي د ټرمپ د کمپاین د دفتر او روسي ډیپلوماټانو د اړیکو په باب تحقیقات کول.
هغه کار نه کوي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې له دندې څخه د کومي برطرفه کول به د مسکو او واشنگتن اړیکې زیانمنې نه کړي. هاخوا لاوروف د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د حالت رد کړی او په دې اړه رپورټونه ناسم بللي دي.
فکر کوم چې سیاستوال د امریکا سیاسي سیستم زیانمنوي. دوی کوښښ کوي چې وخی یو کس له بهر نه امریکا کنټرولوي.
د کومي برطرفه کېدل په کور دننه هم له سختو مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. دیموکراتان د امریکا د عدلی وزارت څخه وخت چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست پټاکونو کې د روسیې د دخالت په باب یو خاصه حقیقت موندن کې ډله وګماري. جمهوریت غوښتن کې به اندېښنه خوده چې ممکن د کومي پنښتون کې د اف بی آی روان تحقیقات اغیزمن شي.
د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو دل بیا. د بدخشان د زیباکل سوالی سوال سره د مخکې طالبان نیول او نن مسپخین وغان ځکونو په دی باندې بیرته خپل ولقات لا سکړه ده. د ګلبدین حکمت یار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اوس د تزان تیاری چې د افغانستان د امنیتي قوه په تشکیل کې خپل پزرګونو کسان او وګماري. په دوونه کې به د ناټو غړي هیوادونه غونډه وکړي او په کې به افغانستان ته د نور عسکرو د لیږدلو په لپاره پریکړه وکړي. جرمنی وی د افغانستان په شمال کې به د شمالي اټلانټیک د سازمان روزنیز ماموریت دوام ورکړي خو هغه هیواد کې به د خپل سرتیرو شمیر زیات نه کړي. پخوانی جهادي مشر صبغۃ الله مجددین په کابل کې وی غونډه د وینا په مهال د افغانستان د ولسمشر په سیاستونو نیوکه وکړه. ویل دوی بحران ته د افغانستان تلل نه بلکې په اوسنی حکومت کې رښتینی اصلاحات غواړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خپل لیدنه ګټوره بللې ده. د جنوبي کوریا د نوي جمهور رئیس مون جی ان دفتر نن پنځشنبه وویل چې ښاغلی مون غواړي بیجنګ ته یو هیات ولیږي. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو نن پنځشنبه پورته وویل چې د تبقي خارې د داعش د جنګیالیو نه نیولې دی. او یو حکومتي مقام نن پنځشنبه پر دویل د هند په لیدیز کې د واده په مراسمو کې په ملمنو باندې د تعمیر دیوال چپه شوی دی او لږ تر لږه 40 کسان پکې مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي.
درنو اوریدونکو روانه خبری نیم ساعت خبرونه پم دی زی پای تا رسیدا په څولاند شي بو کې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه بیا هم چې رواني دي بل خبرونه پیل کی او دې لمه هیروي همدارنګه کواړي په تکراری باندې بیا هم خبرونه ووري کول شي چې د امریکا غاک آشنا رادیو فیسبوک او ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ. پانه پرانیزی کولی شي چې په وپانه بیا ولولې رپورټونه لوستلی شئ او خبرونه اوریدلی شئ. تر بیا هم، الله ماشی.